سلامونه د شپې نه بجیری ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه نن د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د دوهې د راروانې ناستې په اړه خبرې کړې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې اغلې اوتنبایوه د دوهې د ناستې په اړه معلومات ورکړل او له طالبانو یې د ګډون غوښتنه وکړه. متقی په ځواب کې ویلي د طالبانو حکومت به د وضاحتونو په رڼا کې د دوهې په ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه پریکړه کوي. تمه ده د همدې فبروري په 13-19 نیټه د قطر پلازمینې دوها کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان اړوند یوه ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي استازي په ټاکلو او د افغانستان اړوندو مسئلو له هغې ډلې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحث کیږي. د سالنګ لویه لار او د کابل دایکندي لار د درنو واورو له امله بند شوې ده. باختر اژانس نن د سالنګ لارې د بندېدو خبر ورکړ، خو د اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دي ویلي چې د کابل دایکندي لار او د ولایت د مرکز نیلیا او ولسوالیو لارې له کله راهیسې بندې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې به نن واورې کیږي. د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې درنې واورې شوې دي. په چمن کې د پرلط مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړی چې له افغانستان سره د تګراتک په وخت د ویزی او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. په چمن کې یو سلو دیار لس ورځو راهیسې پرلط روان دی او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د دې پرلط ویاند صادق خان ازادي راډیو ته ویلي که لار خلاص نشي په خپل سیمه کې چاته اجازه نه ورکوي چې د فبروري په 8 په انتخاباتو کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیل افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کړ چې له دې سره به پر بولدک د عادي خلکو د اوختو راوختو مخه ونیول شوه او د خلکو هلته اعتراض پیل کړ. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 202 منډې تراوان لوبغاړو زیاتې وکړې. دا ټیسټ لوبه پرون په پلازمینه کولمبو کې پیل شوې وه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 198 منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړي د سریلانکا د دې سفر په ترڅ کې همداراز یوه ټیسټ لوبه لري. نورې درې ورځنۍ او درې شلوریزې لوبې په پام کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر شپه په عراق او سوریه کې په لزګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران پلاو وسلوالو یا د ایران سپایي پاسداران ځواکونو کار ترې اخیست. دا بریدونه د تیرې اونۍ د پیل د هغې حملې په ځواب کې وشول چې په اردن کې پر امریکایي ځواکونو شوی و او درې امریکایي سرتیري پکې وژل شوي. د متحده ایالاتونو ځواکونو په اوو ځایونو کې تر 50 ډیر اهداف په نښه کړل چې په دغو ځایونو کې د قماندې او کنټرول مرکزونه، استخباراتي مرکزونه، د توغندوی او راکټونو مراکز، د درون الوتکو او مهماتو زیرمې، همداراز نور هغه تاسیسات شامل چې د سپایي پاسداران او ایران پلاو وسلوالو مربوط وو. ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به نورې ورته حملې هم وشي. او ورستای خبر دا چې د ایران د فوټبال ملي ټیم له 19 کلونو وروسته د آسیا د ملتونو د جام په سیالیو کې د جاپان د فوټبال ملي ټیم ته ماته ورکړه. ایران وتوانید د جاپان په وړاندې دوه پریاو برای عمومي او د آسیایي ملتونو نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. دا لوبه د قطر په الریان ښار کې د دواړو لوبډلو ترمنځ شنبه ناوخته وشوه. د دې لوبې په 28 دقیقه کې د جاپان لپاره هیدی ماسا موریتا ګول وکړ. په دویمه نیمایي کې د ایران لوبډلې د لوبې کنټرول په لاس کې واخیست او په 55 دقیقه کې محمد محیبی مساوی گول تر سره کړ. په اضافي وخت کې ایران وتوانید چې د علی رضا جهان بخش لخوا د پینالټي شوټ په مرسته بل گول وهي او دوه پریاو مخکې شي. په دې توګه ایران د آسیایي سیالیو نیمه پایلو به تر رسیدلی او د ازبکستان او قطر ترمنځ د سیالۍ لګټونکو سره به مخامخ شي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه او د خبرونو التم ولولئ. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت د زیرک کارتونو د ویش په بدل کې له دوی شاوخوا 100 میلیون تومان غواړي چې 1,50,000 افغانۍ کېږي. دوی وایي دا پیسې نشي ورکولی. د نالوستو ښځو د ستونزو په ارتباط یو رپورټ درته خبرو.
چې کتاب ته ګورم نو پوهېږم کېدای شاته توري لی ونه پېژنم چې دا څه معنا.
په نورستان کې خلک وایي چې ښځینه ډاکترانې نشته.
زمون په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کم بود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي.
لدې به مام خبر کړو چې امریکا متحده ایالاتونو په سوریه او عراق کې د سپای پاسداران او د ایران پلاوه ډلو ځینې اهداف وشتلي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت د زیرک کارتونو د ویش په بدل کې له دوی ډېرې پیسې غواړي. د دوی په ټکو هره کورنۍ باید د دې کارتونو لپاره چې په ایران کې د دوی د قانوني اوسېدو زمینه برابروي 100 میلیون تومان شاوخوا 1.5 لک افغانۍ کېږي ورکړي. څه موده وړاندې ځینو ایراني رسنیو د ایران د کډوالۍ د ملي ادارې د چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې د دغو کارتونو په ترلاسه کولو سره به کډوال په دغه هیواد کې د قانوني استوګنې ترڅنګ له یو شمېر اسانتیاوو هم برخمن شي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان لویدیځ ګاونډي هیواد ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي هغه لګښت چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیرک کارتونو په بدل کې غواړي لوړ دی او دوی یې نشي پوره کولی. دا کارت په ایران کې میشتو کډوالو لپاره د پخوانی هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمینه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیرک کارت د ترلاسه کولو په بدل کې 100 میلیونه تومان غوښتي چې شاوخوا 1.5 لک افغانۍ کېږي، او هره کډواله کورنۍ باید د 13 کالو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې 100 میلیون تومانه اضافه ورکړي. له دوی څخه دوو تنو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
برج مثلا 9 میلیون 10 میلیون کار
د میاشتې 9 میلیونه تومانه 10 میلیونه تومانه کار کوو. 4-5 میلیونه زموږ د کور لګښتونه کېږي. 4-5 میلیونه چې پاتې شي د کور کرایه او ځینې نور لګښتونه کېږي. په ایران کې ډېره قیمتي ده، په رښتیا د دې توان نه لرو. موږ په کور کې 4 غړي یو، 4 لکه تومانه لکوم وکړو.
هوشمند کار د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ویشي. د ایران دولت خبرې وبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له 16 نیټې څخه پیل شوی دی. د دغې خبرې وبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیریدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبرې وبپاڼې د راپور له مخې د زیرک کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیرک کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي، خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیرک کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې یوازې په تېرې یوې میاشتې کې نږدې 3000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خزو د اقونو یو شمیر بنسټونه د بدجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د خزو د نیولو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور ستاینه کړې، خو پر طالبانو د نورو فشارو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې تیره ورځ خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بدحجابۍ په نوم د ښځو او نجونو نیول بند کړي. په راپور کې راغلي د 13 جنوري میاشتې له پیله لسګونه نجونې او ښځې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بدحجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو له حکومت نه د بدحجابۍ په تور د ښځو د نیولو او بندیانولو د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې، د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه پر طالبانو د لانور فشار غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه پراخوي او باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د شورا د رهبرۍ غړي او د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
فلحال زنان افغانستان به ګروي طالبان هستند.
ما
اوس مهال افغان مېرمنې د طالبانو له لوري یرغمل شوې دي او په تیرو دوو کلونو کې پر ښځو هر ډول ظلمونه شوي دي او روان دي. خو نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه یوازې سایل کوي، یوازې په دې نه کېږي چې له طالبانو د ښځو د نیولو د لړۍ ودرول او د دوی خوشي کول وغوښتل شي. نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي او په دوی مرستې بندې کړي.
د ښځو د مشارکت شبکه هم وایي اوس مهال ښځې په افغانستان کې تر بل هر وخت په بد وضعیت کې دي. د دې شبکې یوې غړې ترنم سعیدی ازادي راډیو ته وویل
بسیار راحت دختران مردم را از لب
دوی په ډېرې راحتۍ د خلکو ښځې او لونې د سړکونو له سرونو په بېلابېلو پلمو نیسي او اختطاف کوي. د ښځو په وړاندې روان مسایل په یو ناورین بدل شوي او هر څه زر باید د دې ناورین مخه ونیول شي.
واقعا به یک فاجعه تبدیل شده.
د ښځو د حقونو یو شمېر نورو بنسټونو هم د ښځو وضعیت او د طالبانو له لوري د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو دوام د اندېښنې وړ وباله ویل چې دغه ډول مسایل به بدې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې تېره ورځ خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي او ژر تر ژره نیول شوې ښځې خوشي کړي. په راپور کې راغلی چې د 13 جنوري میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبانې بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. په راپور کې راغلی چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډېر اوسیدونکي شیعه هزاره ګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز په څیر نور ولایتونو ته هم وغځېدل. مخکې یو شمېر شیعه دیني عالمانو له دې ډلې وایز زاده بهسودی هم د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په درېیمه نیټه د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته په خبرو کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې د طالبانو په سیاستونو او په ځانګړي ډول ځینو ښارونو کې د ښځو د خپل سرو نیونو په اړه نیوکه کړې وه. دغه شان د کابل، بامیان او بلخ ولایتونو یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبان د هغه څه لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي، شکنجه کړي، بندیانی کړي او آن بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دغه ښځو د ادعاو او ملګرو ملتونو د کارپوهانو د وروستي راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي. وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي وو او ویلي وو چې د نجونې او ښځې د څو ساعتونو له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونې ده چې د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د ښځو نیول او بندیانول د ګڼو نړیوالو سازمانونو له لوري غندل شوي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث نه ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالاتونو الوتکو تیره شپه په عراق او سوریه کې 15 اتیا هدفونه په نښه کړي دي. په دې بریدونو کې امریکا د بیو جنگي الوتکو په شمول چې له امریکای پرواز کړی په عراق او سوریه کې تر 15 اتیا ډیر هدفونه ویشتي. دا بریدونه د تیرې اونۍ د هغې حملې په ځواب کې شوي دي چې له امله په اردن کې د امریکا درې عسکر ووژل شول او شاوخوا 30 نور ټپیان شول. دغه برید مسؤلیت کتایب حزب الله د ایران سپاهي پاسداران ته وی نګدی او فادار ډلی منالیو. د نړۍ باندې جزئیات له احمد شي باراورو.
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور په عراق او سوریه کې له ایران سره په مرتبطو مرکزونو کې تیر شپه عملیات بریالي وو. دغو چارواکو په ورته وخت خبرداري ورکړ چې ورته نورې حمله به هم تر سره کړي. ایران، عراق او سوریه دا بریدونه په کلکه غندلې دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې په سیمه کې به شخړې ورسره پراخ شي. بل لور ته د متحده ایالاتونو متحدانو، بریتانیا او پولنډ د امریکا د دې بریدونو ملاتړ کړی او په خپرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې واشنگتن د حق درلود چې پر امریکایي ځواکونو تر برید وروسته ځواب ووایي. لندن او وارسا د خبرداری هم ورکړی دی چې د ایران ملاتړي له اور سره لوبه کوي. وروسته تر دې چې د جنوري په 28مه په اردن کې پر امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې برید وشو او درې امریکایي عسکر ووژل شول، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هغه وخت خبرداری ورکړ چې ډېر شر په لاس پکار شي. واشنگتن ایران ملامت کړ چې په سیمه کې ملیشه ډلو ټپلو ته وسلې ورکوي. د راپورونو له مخې تېره شپه امریکا څلور ځایونه په سوریه کې او درې په عراق کې ویشتلي. ولسمشر جو بایدن تر دې بریدونو لږ وروسته په یو بیان کې وویل چې زموږ ځواب نن پیل شو او ادامه به پیدا کړي، خو د نورو بریدونو زمان او ځای به بیا انتخابوو. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې متحد ایالتونه په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې شخړې نه غواړي، خو هغو کسانو ته چې امریکایانو ته زیان اړولی ځواب ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې د امریکا د تیرې شپې برید په عراق او سوریه کې یو ماجراجویانه عمل دی او د امریکا د حکومت یو بله ستراتیژیکه تیروتنه ده چې پرته له دې چې په سیمه کې کړکېچ ورسره زیات شي بله نتیجه نه لري. د عراق صدراعظم شیا سودانی د عراق په خاوره باندې د امریکا برید د خپل هیواد پر حاکمیت تیری وباله. د عراق د صدراعظم دفتر ویلي دی چې په دې بریدونو کې د نظامیانو په ګډون شپاړس ملکیان وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان شوي دي. د سوداني دفتر دا خبره رد کړه چې واشنگتن د دې بریدونو په اړه د عراق له حکومت سره همغږي کړې وه. د روټرز اژانس په وینا د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا د بریدونو په منځني ختیځ کې د جګړې اور ته لمن وهل دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یو شمیر افغان نالوستي مېرمنې وایي پر زده کړو سمبالې خزي کولای شي خپل اولادونه په ښه ډول وروزي. دغه خزي د طالبانو په حکومت غږ کوي چې نور د نجونو پر مخ له شپږم شولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. اخوا د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان هم د دې موضوع په ټینګار سره د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه کوي. په دې اړه باندې عابدي سپیکمه رپورټ جوړ کړی چې د یوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
د کابل ښار اوسیدونکې و دېرش کلنه حذیفه چې وایي لوستې نه ده نو ځکه له اولادونو سره مرسته نشي کولای. نوموړی وایي نالوستې مېرمن لکه سترګې چې تړلې وي، نه خپله لیدل کولای شي او نه نورو ته لارښوونه کولای شي. حذیفه ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. د پروان ولایت اوسیدونکې د شپې ته کلنه نازدانه هم ورته خبره کوي.
ما یو ټولری هستم کې
بے سواد وم، مشمان می ونه شول رسولی، ډیر پستون څو کې راګیر شوم، ډیر می په سختی را لوی کړل. کته په هیده ما مشمان سره می مرسته کړې و، د هغوی په ډیر ستونزې هوارې شوې وي. موږ له طالبانو هیله کوو چې خوانځي خلاص کړي، چې موږ مشمان ستکړي وکړي او خپل مشمان ورسوي.
د نجونو د زده کړو یو شمېر فعالان هم وایي د یوې ښې کورنۍ بنسټ د لوستې مور له لورې ایښودل کېږي او په باور یې که ټولنه کې میندې نالوستې وي نو اولادونه یې هم ښه راتلونکی نه لري. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې مسؤولې زرکې مالیار ازادي راډیو ته وویل
د یوې کورنۍ اساس او بنسټ د یوې سالمې کورنۍ په یوه مور ایښودلی شي، چې هغه که چېرته لوستې اوسي طبیعي ده چې هغه کولی شي چې سالم اولاد وروزي. هغه د خپل اولاد د غوښتنو د عصر او د زمان د تقاضا په بنیاد باندې پوه اوسي.
آغلی مالیار هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تازه د اندونزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره بروکسل کې لیدلي او د افغانو نجونو د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یاد لیدنه کې د ټولو لپاره د زده کړو د فرصتونو د ارزښت په اړه خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې له 800 زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. دغه شان له 400 زیاتې ورځې وشوې چې د پوهنتونونو پر تګ یې هم بندیز لګولی دی، سره له دې چې د طالبانو دا بندیزونه پر کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي او نړیوالو سازمانونو په تیره دې موده کې بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو په دې تړاو خپلې پرېکړې بیرته نه دي اخیستې.
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو نورستان ته. د نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت ډیری روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکتران نشته او ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. دوی په وینا چې له یوې خوا یې سړکونه خراب دي او له بل لورې یې ډاکترانو ته نه لاسرسی، د دې سبب کیږي چې ناروغان یې روغتون او ښځینه ډاکترانو ته له رسېدو وړاندې په نیمه لار کې عمري. تفصیل په دې اړه باندې په دغه رپورټ کې واورئ.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له یوې خوا سړکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کنډو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلي دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغان ورسوي هلته بیا ښځینه ډاکټران نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته انتقال کړي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو صبغت الله
په نورستان ولایت کې خزینه طبقه روغتیایي مراکز ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه خزینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکز ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون هم خزینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته تر څو خزینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د خزینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مو غوښتنه ده تر څو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځایي خلک وایي ډیری کورنۍ وروستۍ اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسول هم له وسه وتلي دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو استخدام وکړي.
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا اسانتیاوي چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې وه چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین یې له زده کړو منع کړي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
وربشو روزګان ته. په روزګان کې د ترافیکو مدیر خبر ورکوي چې سږکال د موټرو د راجستر کولو څخه 40 میلیونه عاید ترلاسه کړی او د حکومت بودیجې ته سپارلی. د ترافیکو د مدیریت مسؤلین وایي دې کار سره غواړي د نړۍ د نورو هیوادو په څیر امنیت کنټرول کړي او د خلکو موټر هم ښه قیمت پیدا کړي.
دا د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار دی چې پخوا به یوازې د ګوتو په شمیر پکښې کې هغه موټر لیدل کېدل چې پلیټونه به یې لرل او د حکومت سره به راجستر و، خو اوس مهال داسې موټر نه لیدل کېږي چې هغه دې پلیټ ونه لري او د حکومت سره دې راجستر نه وي. د اروزګان د ترافیکو ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د موټرو د راجستریشن او لایسنسونو د ویش څخه یې سږ کال 40 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه ولایت د ترافیکو مدیر ملا نورالله محمد
نو مجمع دغه وایي
دغه ته رسیږي، یعنی څلور سوه لکه افغانو ته رسیږي چې هغه د مصروفیت له لاسه افغانستان باندې ته جمع کیږي.
د ترافیکو مدیریت مسؤلین زیاتوي چې دوی موټر چلوونکو ته د موټر چلولو کورسونه هم په لار اچولي څو د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي. طالب مسؤلین وایي د موټرو د رجستریشن څخه دوه موخې لري، یو غواړي چې امنیت کنټرول کړي او بل هدف یې دا دی څو خپل عواید زیات کړي. د اروزګان د امنی قمندانۍ ویان بلال روزګانۍ،
موږ 2023 موټر سفت لرو، تقریبا د دې تر څنګ 2500 د موټرانو چښتنانو خپل جواسیرونه اخیستي دي. وسایطو د سفت لړۍ الحمدلله په تمامه معنا ګټوره ده. لومړی ګټه خو دغه ده چې په اروزګان ولایت کې په سلو کې تقریبا 70% یا تر 80% پورې وسایط سفت نه وه، اوس هغه وسایط سفت ول، هغه خپلو چښتنانو ته په قیمت کې هم ښه پرېوتل. د دې تر څنګ دغه د وسایطو د سفت لړۍ چې د زموږ سره د امنیت په برخه کې 100% کومک کولی شي.
د اروزګان یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې پیسې دې ورڅخه کمې واخلي. د دغه ولایت یو شمیر موټر چلوونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل هغه پیسې چې د ترافیکو مدیریت مسؤلین ورڅخه اخلي د دې تر توان لوړه خبره ده، ځکه د دې په خبره چې دوی د موټرو څخه دومره عواید نه ترلاسه کوي.
زما نوم بشیر احمد بشارت دی، خپله په مرکز ترینکوټ کې مشروان یم. یا تر اوسه مو اسناد شنه ورته جوړ کړي، خو هدایت سوی دی چې باید یو ته اسناد واخلو په لور ته جوړ کړو، خو دا زموږ تر اوسه تر توان لوړه خبره ده، ځکه چې موږ دومره پیسې نه لرو، دونه خواري او شی نشته چې اوس مخ دولت څخه مو یوازینۍ غوښتنه دا ده چې دوی باید یو منظم پلان ولري. کم نرخونه چې دوی ورته ټاکلي دا نرخونه خو ډېر جګ دي، دوی باید یو منظم پلان شی ورته جوړ کړي تر څو ټول شاریان وکولی شي چې په اسانۍ سره خپل موټرانو ته لمبر پلیټونه جوړ کړي، په هغه صورت کې چې دغه هغه مقصد د پیسو تعداد یو څه کم وي.
نوم یې نقیب الله دی. سب کړی مې دی، مونږ اسناد جوړ دی، مونږ وسوس نه لرو چې راواخلو، روپۍ نشته، 15000 افغانۍ پرځه دا چې دا چې روپۍ رالږ کړي موږ ډېر خوشحاله کېږو.
د امنی قومندانۍ ویان بلال روزګانۍ بیا وایي چې دوی د اروزګان د خلکو اقتصاد ته په کتو د خلکو څخه د راجستریشن او لایسنس پیسې اخلي. نوموړي وایي د راجستریشن او لایسنس ورکولو په برخه کې خلکو ته دوې ګټې رسولې. یوه ګټه یې دا ده چې د خلکو د موټرونو قیمت دوه چنده سوی، او د لایسنس ګټه بیا دا ده چې په ښار کې د ترافیکي پیښو کنټرول راکم سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکوونکو ته بعد له سلام، زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو، لوړپوړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تر سره پاړی کې یم. زما د میسج خامخا نشر کړه چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسین دی وی او کا توصلات وی او کا ریبا وی، ریبا خپل ته بخښتونه لري او کا سلامي چې کم مخابرتي چرواکي وی زما گاوری پاید برمل ولسوالی ته خاص پملارونه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي، یستنې دي، هغه په نشتون باندې دي، ښه ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لاسرسی ولري، خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالی پاتې ولسوالی ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم، ازم ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، بل د موسسه ولته که دا غږ ورسیږي چې کوم مرسته راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرستې اخلي، د پته نه لګېږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګېږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو ته زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې دې غور وکړي د میسج د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان اللہ شاہین یم، او زه په خپل وار سره د افغانستان ولس ته د ازادۍ راډیو له طریقې سلامونه نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشحاله یم چې داسې یو راډیو، داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې، که هغه سخت وي که ښه وي که بد وي، موږ ته خپل غږ را رسوي.